سفر په بلنې او ساتونو کې د دواړو هېوادونو د اقتصادي فعالانو په غونډه کې د دواړو ښځې همکارۍ اختیار د حقوق ډېرنارې خبر له مخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان پرون د یو جمهوري پلاوي په مشرۍ د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ښار ته ورسېد او په هوایي ډګر کې د دغه هېواد ولسمشر امام علي رحمان لخوا تود هرکلی وشو. د دغه سفر په دوران کې د دواړو هېوادونو جمهورو اقتصادي چارواکو په خپله کتنه کې د دواړو ښځې ملګرتیا دیا تصوف له لیکونه د تاجکستان د حکومت د پانګونې د کمیټې مشر سلطان جعفر زاده په دغه ملاقات کې وویل چې دا سندونه د دواړو هېوادونو اړیکو ته تازه ځواک ورکوي او تاجکستان ته د اقتصادي، کلتوري او سیاسي پلاوو د تګ راتګ د زیاتېدو لامل ګرځي. د تاجکستان د اقتصاد او تجارت او د پراختیا وزیر زوکی زاده هم په دې خبرې سره چې ټاکل شوې په دوشنبه کې د ایران د ولسمشر د شتون سره د همکارۍ شل سرحدونه لاسلیک شي وویل. د تاجکستان حکومت غواړي چې ایران یې د اول نمبر په تجارتي شریک بدل شي. په دغه ملاقات کې د ایران د سوداګرۍ مشر او د صنایعو او کرنې د چارو وویل چې ضروری ده چې د ایران او تاجکستان ترمنځ د فرهنګي اړیکو د پراختیا لپاره ځینې تابعیت وکړو ترڅو د دواړو هېوادونو سوداګر له دې فرصتونو په اسانه استفاده وکړي. ایران د خارجه وزارت ویاند په روان 2023 کال کې تاجکستان ته د ولسمشر مسعود پزشکیان اولنی بهرنی سفر یوه تاریخي پیښه او د اړیکو پراختیا ته د دواړو هېوادونو د هوډ نښه وبلله. تسنیم خبری آژانس لیکلی چې اسماعیل بقایی د تاجکستان ته د ایران د ولسمشر پرونی سفر ته په اشارې سره په خپله ایکس اکاونټ یا پاڼه لیکلي دي د ایران او تاجکستان د مشرانو د عاقلانه او مشفقانه فیصلو په برکت د دواړو ولسونو اړیکه له بل هر وخت نه ډېره. ایران د خارجه وزارت بیان زیاته کړه چې د دواړو هېوادونو جرړه او اصالت یو دی او په دې وجه ولسمشر پزشکیان د خپلې ژبې، خپل خیل او خپل کلتور د خلقو ټاټوبې یعنی تاجکستان ته تللی دی. هغه همداشان تاجکستان ته د ایران د ولسمشر سفر د دواړو ولسونو په بې سارې اشتراکاتو او پیغامونو باندې خبرې سره د اړیکو لا پراخه د دغه هېوادونو د مشرانو د هوډ نښه وبلله. ده ویلو ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د تاجکستان او روسیې د ولسمشرانو په رسمي لیدنه اول پرون تر اختلال نه کړو او تجارت په قرى الجنوب اللبناني کې تر کوم مسافر لټکار دي وخت لا ځوان نه علي بي په پاکستان کې د رون اندو په هغه په غونډه کې د اسلامي یووالي په اړه تفصیل اعلان مسام سره رسنۍ او شتمنو په پاکستان کې د رون اندو په هغه د اسلامي یووالي او د اسلامي هیوادو په اسلامي یووالي او د اسلامي هیوادو په اړه مؤتمر صحفي عقد مسام سره وزیر خارجه په قطري او رئیس حکومت زمو خبريال رپورټ راکړی دی. پاکستان د بلوچستان د پښتو یو مرکز دی چې د شوی غونډه کې په دغه هیواد کې د ایران سفیر محمد رحمانی د مظلومانو د نړۍ د نړیوال استعمار په وړاندې د مقاومت په اړه د قران کریم او د مسلمانانو د یووالي او اتحاد په اهمیت کې پاکستان کې د ایران سفیر مداشان له ګاونډي هیوادونو سره د سوداګرۍ وړې اندازې او د اسلامي هیوادونو ورته چې د ایران او پاکستان ترمنځ د کلتوري همکارۍ او د پیاوړتیا او په اسلامي نړۍ کې د یووالي د اهمیت په
حرکت او تماس او اتفاق او وقت اطلاق نه په قطاع غزه او
د طالبانو د اقتصاد وزارت چارواکو ویل چې د ایران په اړه د ایران شرایط په اړه د افغانستان د اقتصاد وزارت مرستیال موتیاګل یو اقتصادي نبات دی او دا مهال کې یو کیلو ګرام تیل په نړیوال اسرائیل پوځ د سوریې د پلازمینې دمشق په شمال لویدیځ کې په یوې سیمه د بیلټه الوتکې لوټ کړې ده. د سوریې سپیزو سرچینو چارشنبه ویلي دي په دغه برید کې د اسرائیلو یوې بیلټه الوتکې د دمشق په شمال لویدیځ کې په یوې د اسرائیلو پوځ په دې وروستیو ورځو کې د بشر اسد په وروسته د سوریې په مختلفو سیمو کې په بیلا بیلو اهدافو بمباری کړي. د دې هوایي بریدونو سربیره د اسرائیلو د هیواد جنوبي سیمو ته په ځانګړې توګه د انروا ادارې مشر کمشنر ویلي چې دغه اداره به د اسرائیلي رژیم لخوا لګول شوو مرستو سره د فلسطیني خلکو سره خپلې مرستې ته دوام ورکوي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې انروا مختلف لازمي پرون په اوسلو کې په یوې خبرو غونډه کې د صهیونیستي د مدیریت سره سره د بیړنیو روزنیزو او روغتیایي مرستو په دوام ټینګار کړی دی. هغه زیاته کړې ده انروا کارمندان به حاضر او د بیړنیو مرستو او یمنیانو د داعش ترهګرو خلاف ځانګړي عملیات د یمن د نسلي نجات حکومت د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یمنی ځواکونه د ځانګړو عملیاتو له لارې په الجزاب الهد کې د یوه سیمه د داعش ترهګرو یمن د کورنیو چارو وزارت په وینا د دې عملیاتو په لړ کې د داعش د سپین ترهګر شوي او د دغې ترهګرې ډلې د یوه مشر فیصل الزی المین په شمول کې ډېر کسان وژل شوي دي. د یمن د کورنیو چارو وزارت یاده کړې چې د امریکي او سرمنستي رژیم لخوا د داعش د فعالولو هدف دا دی چې یمن د فلسطین د مقاومت په ګټه له خپلو دریځونو څخه شاته شي. د خبرونو وايضا من تمام توقيت العدل من الزواج من الزواج وايضا من الزواج وايضا من الزواج
سیاسی تبصرہ.
گرانو خبرمن اوریدم کو زمون سیاسی تبصرہ د اسرائیلو په کنټرول او لوکې د حزب الله د قدرت د سابقو په خپله د که څومره مسافر نسکي رژیم د حزب الله سره د مختلفو مقابلې په اړه په اوکې د پوځي ټکنالوژۍ په کارولو سره ځینې لاسته راوړنې ترلاسه کړې خو دغه برلاسی ډېر زر کمزورې شو او په میدان کې په یو نسکارنده وسیله پیل شوه. په لبنان باندې د اسرائیلو د یرغل د پایلو او د بهیر په ارزونه کې په میدان کې د مهمو پایلو په ترلاسه کولو کې د ټکنالوژۍ رول انکار نشته. په تېره بیا مصنوعي ځیرکتیا د یو نوي او ځانګړې په توګه د مشرانو د کرولو او د حزب الله غورځنګ د پوځي وړتیاو د یوې برخې په له منځه وړلو کې خپل کارکوالی ثابت کړ. د ټکنالوژي په ډګر کې د اسرائیلو دغه بې مخکې برداسې د اسرائیلو ته د لویو امتیازاتو په ورکولو سربېره په جنګ کې د هغه د بریا لامل شوه. همداشان د جنګ اصلي اهداف یې هم ترلاسه نه کړی شول. د دې نه علاوه د حزب الله غورځنګ د زور یې په ډېرې چټکۍ سره د دغه برداسې د خلکو په مخکې شو. په اسرائیل الیوم کې د لویدیځې آسیا د چارو وتلې اسرائیلي کارکو او تاریخ لیکونکي د 2023 میلادي کال په جنوري په کومه نیټه ویلي په داسې وخت کې چې تاسو ټول فکر کوئ هر څه سم دي او آرام پرته شوی حزب الله غورځنګ د خپلو پوځي وسلو په بیا رغولو بوخت دی. لومبنه ننګونه چې محمد په ډېرې چټکیا سره او په ور سره په مقابلې باندې بریالی شو. د دغو غورځنګونو د سیاسي او پوځي مشرانو او پرسنل د ساتنې په پکیر په حزب الله ته د دې اجازه ورکړه چې د خپلو زیاتو جګړو پوځي مشرانو همداشان د خپل محکمي مشر سید حسن مسعودہ د لاسور کولو سربېره خپله کارنده شتون جاري وساتي او خپل قوتونه یوازې دوام ورکړي بلکې له بمباریو د بچ پاتې شو وسلو مدیریت او د جنګ په میدان کې د کار اخیستنه او د دې په ترڅ کې د میداني او رهبري پرسنل ترمنځ د اړیکو نوې لاره رامنځته کول نه یوازې د سرو جنګ د پوځي ټکنالوژۍ په ترڅ ننګونې رامنځته کړې بلکې هغه یې او اسرائیل یې مجبور کړو چې د لس کروڑونو سربېره د اروپا سره د دې چې اسرائیلو رژیم د لبنان کې حتی د ځمکني نفوذ لپاره د 50,000 نه تر 1,000 پورې پوځیانو څخه کار واخیسته او سختې بمبارۍ او ورانې یې رامنځته کړې خو ځمکنۍ برخو ته یې ډېر او د د اسرائیلي پوځیانو د ځمکې پر لږ په کنټرولولو بریالي شول او د اسرائیلو په زیاتوالو ځواکونو یې جنګ کړ. د هغوی محتوا ټانکونو باندې خپلې حملې جاري وساتلې او د زغروالو ګاډو ټانکونو د زیات شمېر د سوځولو په پایله کې اسرائیل مجبور شول چې خپله اصلي وسله یعنې تهران د میدان څخه
اللحظات الأخيرة قبل أن يتم الى 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 ال
د تهران رادیو ګلونو او بدون کو د خبرونې په دې برخه کې زه مخکنی او مخکلی بنګلش بی بی زینب سلام الله علیها د وفات په مناسبت د هغې قدرمنې بی بی د شخصیت سبب د یوې مناسبې او نصیحتي وینا په ملګرتیا ستاسو حضور ته رسید شوې پدې هیله چې دغه ستاسو پوره استفاده وکړئ هیله ده تر پایه سره کله به چې د محرم الحرام یا امامان میاشت کې امام بارگاه ته سلام وکړئ په ذهن کې بېلابېل انځورونه تېرېدل او نظران سره به مې لاس ورکړه وکړئ چې کاشکې په هغه زمانه کې زه هم موجود وای او له ظلم او زیاتي سره په مقابله کې مې د امام حسین علیه السلام سره مرسته کړې اوس چې کله د اسلامي نړۍ او سیمې خبرونه اورو نو وینو چې ته به د دغې دفاع موقع برابره شوې او فضا هم هغه فضا ده او دا د بي بي زینب سلام الله علیها کرم دی چې په خطر کې اوس هم د امام حسین علیه السلام په زمانه کې مونږ نه وو چې نن شته یو او ظلم زیاتی کېدی او انحراف په خپلو سترګو وینو بیا ولې په دغه شان حالاتو ځان نه پوهو پکار ده د هر دفاع ته پاڅېږي دا دفاع یوازې د یو حرم ساتنه نه ده بلکې د همهغه انسانیت شرافت او فرض دفاع ده چې حضرت امام حسین علیه السلام او بي بي زینب سلام الله علیها په تاریخ کې تل پاتې کړې خوږملګرو د هغه خبرې دي چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم د اهل بیت علیه السلام او د بي بي زینب سلام الله علیها او قدرمنه میرمن چې د ژوند روضه او طریقه یې د تاریخ له یوه خرابه تېره شوه او د یوې مسلمانې ښځې مشغولیت او دندې یې د هغې لویې میرمنې دین ور ورځ ده چې د خپلې زمانې د اړتیاو او وختونو په پوره پېژندلو سره یې د زړه سمندر د ظلم او سختو په طوفان کې څپانده شو او په دې حکمت سره یې د حسیني پاڅون په نقاب کې خاکې ښودله او په نره یې د نامردیو په وړاندې ودرېدله چې د یزیدیانو ټول کارونه د حقیقت کړکۍ تیاره نه کړي او تعصب او جهالت د ښځو پښو ته پیشلوازې خوانه چوي نن حق غواړي او عدالت طلب ځوانان په خپلې سرپېندنې سره د دغه مېرمنې د ایمان او استقامت درناوی کوي ځکه چې هره ورځ د لبنان، عراق، سوریې، افغانستان او عراق یو شمېر هغو ځوانانو د شهادت کوونکي وو چې د اهل بیتو له مکتبه د دفاع لپاره سوریې ته ځي او له ترهګرۍ او تکفیر سره په مبارزه کې خپل سرونه په په دینونو کې د ښځو موقعیت او مقام که مثبت وي یا که منفي د هغوی د پیروانو په کلتور عقایدو ټولنیزو کړنو او دودونو کې ډېر زیات تفصیص دی اسلام ښځې ته په عزت او کرامت ورکولو سره په طبیعت او قانون کې د هغې شان وساتي په اسلام کې په انساني مقام کې د سړي او ښځې برابري د دې ښودنه کوي چې ښځه او سړي د انساني ټولنې په جوړښت کې بې له کوم لوی امتیازه د دغه انساني جوړښت برابرونکي ښاغلی پیغور د تنی شیدې په شان د ټولنې د عزت سلامتیا او حیثیت او د هغې د ارزښتونو په ساتنه کې رول لري او هر یو په خپل ځای د ټولنې د سلامتیا او ساتنې مسؤول دی او دا د ښځې د لوړ شخصیت درجه او د سړي سره د هغې برابري
دا یوه ټولنیزه اړتیا ده چې ښځه له خپلو ټولنیزو مسؤلیتونو خبره شي او په ټولنه کې خپل حقیقي او اصلي رول ولري
ژوند او
دمو مسلمانه مېرمن باید خپل کولونیزم مسؤلیتونو په تر سره کولو کې فعال ونډه ولري او خپل حق ځینې نه په وخت کې کیږي چې په دننه کې لري حضرت بي بي زینب سلام الله علیها د دوشان خزو یو روخانه بیلګه ده او اتل مېرمن چې امام حسین علیه السلام له شهادت او وروسته یې د عاشورا ورځ د پیغام نسبت معصومین ترسیگی داس مشال دیچی هر هغه چا چې خپل عقیده په لاره کې انقلاب راوستل غواړي دا خوبونه بي بي چې د ظلم سره د مقابلې روحیه یې له خپلې مور بي بي فاطمه سلام الله علیها او له خپل پلار حیدر کراره په میراث کې پاتې شوي وه د ظلم د رسوا کولو او د حق د اخیستلو په لاره کې په خپل کلک کلام سره د هیڅ ډول سرښندنې ګډه هغه غورځنګ په دوام کې چې حضرت بي بي زهرا سلام الله علیها د خپلې زمانې د معصوم امام په ملاتړ کې او د باطل په خلاف په انقلاب کې پر مخ ونیوله. حضرت بي بي زینب هم په کربلا غمیزه کې د معصوم امام تر څنګ موجوده وه. د امام حسین علیه السلام له شهادت وروسته یې د حسیني پاڅون پیغام د ټولو نړیوالو
د بی بی زینب سلام الله علیها لپاره ډیر لقبونه ذکر شوي چې ځینې یې دا دي: عقیده بنی هاشم، ام المسایر، عابقه، آمنه، زاهده، عافیه او صدیقه صغرا. د هغې بی بی د عملي مقام په بیان کې همدومره بس ده چې په کوفه کې د خپل پلار بزرګوار د هستوګنې په وخت به یې ښځو ته د قرآن د تفسیر درس ورکولو او د امام سجاد علیه السلام د ناروغۍ په دوران کې ښځو د خپلو شخصي پوښتنو د ځواب لپاره له بی بی زینب سلام الله علیها خاته بله مشره نه لرله. په حقیقت کې د بی بی زینب یو فضیلت او ځانګړتیا د هغې عملي مقام دی. هغه یو عالمه، ویناواله، فصیحه او زلیغه میرمنه وه او د الهي اعلانو او حرامو په ویناولو کې د امام حسین علیه السلام ځانګړي استازي وه. د عاشورا پیغام چې د بي بي زینب په وسیله د زمانې حکومتونو ته ورسېده، د سیاسي دندې پیژندل او د شهیدانو د مبارزې له لارې ملاتړ، له الحاق او پاکرمنۍ سره یو ځای ټولنیز کوښښ او د شهیدانو پالل او د شهادت غواړي نسل تربیه.
حضرت بی بی زینب سلام الله علیها یو بل آسان ګڼنا نیلانا او کړه ورشیا دښمنانو سره جې سلوک او چلن کې حیرانوونکی دی او په خپل ټول وجود سره جې له ظالمانو سره مبارزه وکړه. بی بی زینب چې په هاشمي زمری هم مشهوره ده، د سړیو په شان په ظالمو دښمنانو چیغه پورته کوي غندي او شپکوي او د هیچا نندي بیبی د سړي وجون کې تورو له پړک دوکه نه بیریږي بیبی زینب د کوټې د واکمن ابن زیاد په دربار کې د هغه ظاهري طاقت ته له کوم پامه پرته یوه ګوټه چینی او د هغه پوښتنو ته په بې پاروایي سره یې سپکوي او هغه فاسق او فاجر معرفي کوي او فرمایي شکر د هغه خدای چې مونږ یې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په نبوت سره درانه کړو او د پلیدیو دې حق کړو بې شکه یوازې فاسق رسوا کیږي او بدکار یې دروغ وایي او هغه نمونږه نه او همدغه راز د یزید د سپکو سپورو په وړاندې علوي میړانتوب نندارې ته وړاندې کوي او داسې فرمایي زه تا تر دې وړوکی ګڼم چې څه خبره درسره وکړم د زمانې لاجافات څه وکړم چې خلک د حق له لارې غړېدلي او تا ته یې طاقت درکړی چې دومره طاقت ومومې چې د پیغمبر بچی شهید کړې او کورنۍ یې اسیره کړې او په
در رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای د بی بی زینب سلام الله علیها د لوړ مقام او د هغې بی بی لخوا د بحران د مدیریت په اړه فرمایي د زینب کبرا ارزښت او عظمت د الهي دندې په اساس د لوی انساني او اسلامي حرکت او دین خوج دی د هغې کار د هغې د حرکت ډول هغې ته دومره نمت ورکړ زینب داسې میرمن نه وه چې علم او معرفت ونه لري ډېر لوړ علمونه او ډېر رانه معرفتونه د هغې په لاس کې وو په هغه بحراني حالاتو کې چې ډېر پیاوړي کسان خو نه پوهېږي چې څه وکړي هغه پوه شوه او د امام حسین ملاتړ یې وکړ او هغه یې د شهیدېدو لپاره سنمان د حسین ابن علی علیه السلام د شهادت وروسته کوم چې دنیا ظلمانی شوه او زړونه او روحونه او د نړۍ افقونه تیاره شول دغه لویه میرمنه یوه رڼا شوه او وځلیده زینب داسې ځای ته ورسېدله چې یوازې د تاریخ ډېر لوړ انسانان یعنی پیغمبران ورته رسېدلی شي
دا حضرت بی بی زینب سلام الله علیها یو ډېر لوی او اوچت پل د هغوی سفر د کبرا په کربلا کې د تاریخ ډېرې سختې درنې دردمنې او ستړېدونکې پېښې لیدلې حضرت امام حسین علیه السلام او دواړه بیا وفادار ملګري یې شهیدان شول د دغې پېښې ټول پېښې د بی بی زینب په اوږو پرېورسېدې سربېره ورته د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت او پاتې کسان او کورنۍ له کربلا تر شام او له شامه تر مدینې پورې سرپرستۍ یې په غاړه عاشورا پیخ سرا خدای خواهون که چلند بکر او ده دغه پیخی لفیقی دا نخفل وفا تر رز پوریه یو زل هم ده کربلا پیخی پا وجه گیل منع نشو که لطوم را ترخی او کنری پیخ سرا سرا یه ده خدای شکر ادا کوو مشهور ده چې له کربلا غمی کې څو ورځې وروسته ابن زیاد خپل ظلم او قبر په ماڼۍ کې په ملنډه وهونکي لهجې سره بي بي زینب ته وویل له اهل بیتو سره دې د خدای سلوک څنګه ولیده یعنی ودلیدل چې خدای مونږه کامیاب کړو او تاسو دوکو پوتې شوې حضرت بی بی زینب سلام الله علیها په ډېرې اوښیارتیا سره داسې ځواب ورکړ ما د ښکلا پرته بل څه نه دي لیدلي
بی بی زینب سلام الله علیها چې د وحې د مکتب روزل شوې وه د خپل پلار او مور او اهل بیتو په شان کې اخلاقي ځانګړتیاوې درلودې د اسلام یو لوی عالم سید عبدالحسین شرف الدین د دوی په هکله فرمایي د اخلاقو له نظره د بی بی زینب په شان کس نه دی لیدل شوی غصه او غضب پر هغې برلاسی نشو او د هغې مقام کې ټیټ نه کړ او هیڅ عامل د هغې په صبر او حلم لاس برای نشو. په تیز فکرۍ د باطن په صفایۍ او د زړه په قوت او ډاډ کې د خدای یو آیت صبرو استقامت ایمان او تقوا له هغو صفتونو دي چې یوازې د ښو اخلاقو کسان یې لري او نور کسان شاید یوازې ځینې صفتونه وپیژني. بی بی زینب سلام الله علیها په صبر او استقامت او د ایمان او تقوا په طاقت کې بې ساري. یو ځل بیا د هغې قدرمنې بی بی د وفات په مناسبت تاسو ټولو عزیزانو ته تسلیت
قریش مشران په خپلو کې له سلام مشورو وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې په مکې کې د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم شتون لامل کېږي چې د اسلام دین په ډېرې تیزۍ سره په ټول حجاز کې خپور او پراخ شي. په دې وجه د خدای له وروستي پیغمبر سره د مقابلې په موقع په مکې کې د دین په هر ډول تبلیغ باندې په بندیز ولګوه. حالات یې داسې برابر کړل چې رسول الله محمد په هېڅ توګه د اسلام د دین باندې تبلیغ ونه کړای شي. مکه یو وړوکی ښار و چې د مکې اشرافو به اداره کوله. په دې وجه د مکې مشرانو پیغمبر اکرم ښه په اسانه کنټرولولی شو او له ټولنې یې سرته کولی شو. البته رسول الله مبارک تر خپله وسه د هغوی په وړاندې ودرېده او خپل تبلیغي کار ته به یې دوام ورکړ. د پیغمبر د تر ټولو ستر ملاتړي حضرت ابوطالب په وفادارۍ سره رسول الله مبارک باندې د قریش مشرانو د دباو کړی تر دې چې آخر یې د هغوی د وژنې پرېکړه وکړه. البته د پیغمبر وژل داسې آسان کار نه دی ځکه چې بنی هاشم قبیلې به خامخا بدله اخیستل. په دې وجه کفارو فیصله وکړه چې له څلوېښتو قبیلو څخه څلوېښت ځوانان غوره کړي چې ټول په یو ځای په یوه شپه په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې حمله وکړي او هغه په خپل کټ کې ووژي. دا شان با قاتل یو کس نو او بنی هاشم قبیله با ټولو قبیلو سره د جنګېدو او بدل اخیستو توان ونه لري نو مجبورن به له بدل اخیستو تیره شي او په مال او پیسو به روغې جوړ ته غاړه کیږدي او کیسه به ختمه شي. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت جبرائیل په وسیله د مکه د کافرانو په دسیسې خبر او د ښار د پرېښودلو لپاره یې د خدای حکم ترلاسه کړ. خو په دغو حالاتو کې د پیغمبر اکرم لپاره له ښاره وتل آسان نه و او باید په پټو وتلی وای. خو په عین حال کې یې داسې ظاهرګر کړې وای چې ګڼي په کور کې دی او په خپل کټ کې ویده. د دې پلان د اجرا کولو لپاره ضروري وه چې یو سرشیندونکی او جانسار کس د هغه په کټ کې سنه او د پیغمبر اکرم شین څادر تر ځان خوب کړي تر څو د قتل پلانوونکي فکر وکړي چې هغه لا په کور کې دی او په نتیجه کې ټول فکر او پام د پیغمبر اکرم کور ته وي او د لارو له څارنه دا سیبا څوک کس د حضرت علی کرمن الله وجهه پرته به څوک نه. په دې وجه رسول الله مبارک حضرت علی علیه السلام د قریشو په پلان خبر او ویې فرمایل نن شپه زما په کټ کې سم او هغه شین څادر چې زه یې هره ورځ اغوندم پر ځان پور کړه چې دوی فکر وکړي چې ګڼې زه په خپل کټ کې ویم. امام علی علیه السلام په دې خبرې عمل وکړ. د قریشو مامورانو سم له ماښامه د پیغمبر اکرم کور محاصره کړې ده او نیمه شپه یې چې په ایستلو تورو سره په کور یرغل وکړ نو حضرت علی علیه السلام له کټه راپاڅېد. کافرانو چې تر دغې شېبې خپل پلان سل په سلو کې کامیاب او دقیقه ګڼه د حضرت امام علی علیه السلام په لیدو سخت قهر شول او ورته یې وویل محمد چېرته دی؟ امام علی وفرمایل آیا هغه مو ما ته راسپارلی و چې اوس یې له ما نه غواړي؟
د پیغمبران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د هجرت مخکې د طائف او حبشه په شان مختلف ښارونو ته چلیږي. هغه حضرت بلا زیاتې څېړنې او لټون په موخه کابو دولس تنه مدني او ولسي استازي حبشې ته واستول تر څو د دغه ښار د حالاتو جاج واخلي. پیغمبر په عین حال کې خپله هم طائف ته لاړ او د دغه ښار حالاتو شرایط یې له نظره وڅارل. خو آخر یې تر ټولو ښه او غوره انتخاب یثرب یا هم هغه مدینه ښار. رسول الله مبارک د نیمې شپې په اوښ سور د یثرب پر لور روان شو او د سحر د رڼا په لګېدو سره یې په کوری سور کې په یو غار کې پناه واخیستې چې د کافرانو د نقصانه په امن سره اوسي. د خدای په حکم یو جولا د غار په خوله کې تار واچول او کوترو هم هلته اګې اچول. دا شان چې هر چا به دغه صحنه لیدله یقین به یې کوه چې له دغه سوري څخه له کلونو راهیسې څوک نه دي تېر شوي او په غار کې هیڅ ژوندی مخلوق نشته. ابو کرز چې د خلکو د پښو د پلونو په پېژندلو کې ماهر و د ښار د خولې په خوشا کې یې د پښو پلونه لګول خو همدغلته ودرېد او ویې ویل محمد او د هغه ملګری له دې ځایه نه دي تېر شوي او باید هم نه دي ننوتي ځکه چې که غار ته ننوتی وی نو د جولا دا جاله او تارونه به شلېدلي او دا هغې به هم ماتې شوې. زه نور نه پوهېږم هغوی یا خو دلته په ځمکه ننوتي دي او یا اسمان ته ختلي. دا شان مشرکان د غار له مخې ستړي او د رسول الله مبارک په لټون کې په حیدیا کې غواړو.
دا خدای ګران رسول درې ورځې په غار سور کې پاتې شو او بیا د یثرب ښار په لور روان شو چې هلته د اسلامي حکومت اصلي مرکز جوړ کړي، خو بیا هم له مکې سره د هغه مینه او د خدای له امن حرم څخه لېوالی ورته ډېر سخت و. رسول الله مبارک په زلمیتوب او ځوانۍ کې د تجارت په موخه څو ځله له دې سیمې تېر شوی و او د سفر ډېر خواږه او پراخه یادونه یې درلودل. پیغمبر اکرم بچی ہر سمرا مدینہ چاہیے چی د جوهر کاکو به تاوسه حاجې د حاجی شاهین الله یا یاد شو او فکر کې یا سفر دې چې مخته جامې نه شو زړه یو تر چې د تسکین شو او یم بیا کاته روایت او هلته د ایش موږ په دې او د خپل جماعت کې دغه وخت رسول الله مبارک حضرت باندې د وګړو پیغام دی او هغه یې چاچی پتا باندھی قرآن شریف رسول اللہ مبارک فرمائی ہم خدای چې موسی په ماشوم څوک کې خپل مور ته ورسون کړ، هغه خدای چې هغه یې له مصر څخه د دوه کلن غیبت وروسته خپل اصلي زیږن ځای ته بیرته ورساوه تر څو چې د توحید ډیوه بل کړي او د مستضعفانو حکومت جوړ کړي او د طاغوتي فرعونیانو قدرت مات کړي. هم هغه خدای د ښار په پوره قدرت او قوت او خدغه مقدس ټاټوبي کې به ساپناس د توحید سره خو همهغه خدای چې په تا یې قرآن نازل کړ او د هغه ابلاغ او رسول یې فرض او احکام یې واجب کړ. د قرآن خدای د مځکې او آسمان لوی او عظمت لرونکی خدای چې دی چې دا کارونه یې د قدرت مخې ته ډېر اصل یا د آیت شریف په دغه ډول فرمایي د سختو مخالفانو د سپین سترګې په وړاندې ووایا زما پروردګار له ټولو ښه پوهېږي چې چا د هغه د لورې هدایت راوړی دی او څوک سلام نه دی.
تهران ریڈیو خدمات رانا سرچینی نومي دا پروگرام هم په لاره کې په پای ته رسیدلی دی. هیله چې تاسو ته پورا خوند او ستاسو په کړی وي نو په همدې ډول موږ ته اجازه راکړئ. یعنی
دا یو هغه حمولها يعني هذا الجهاز اللي بحمله السيدة خديجة ذاتها الصديق بحق أنه يعني السيدة خديجة مرة يقول وجاها شهيدك الصالح سلام الله عليها والمستمية ابنتها زينة ابنتها الزهراء سلام الله عليها صديقة الكبرى وصلت إلى جالها
المنزلي
حتى إذا مضت في ريحان الشباب وفي عمر فذهبت شهيدة الولاية ابنتها الزهراء عليها السلام الزينة زينة سلام الله عليها وحدثت الزور
ايه استانه تاعنا دام الشيء اول داخل
الى جانب
امام زمان وراء منا عندك طيا وكبير اخر مش لك مصادي فسر كنو حد سندك
يعني لولا
ان هذه وين اللي تو بسرا لنا لم تكن لنا نحو في الحسين ينم فنكنو ميناء استاذ عبوه الطوركي
خالد الله
حيران
التنينة والجرام
استاذ بنت حبيكي سنيوين عن عمرتي شبيدي قسم دير حسين ترد دميني جعال الهدي اورم دانا رے دے نمینو فقر ویاڑ میں دے طول دا ملامت پلار ستا دور تا درغلی دیو کڑے چیو پڑپ دے انسار پیر دا شوک نمیو نا کڑے چیو پڑپ دے انسار پیر دا شوک نمیو نا مست لکا مجنون دے کول من کنے کول
Querida audiencia, llegó el momento de despedirnos de nuestro oasis. Invitamos a deleitarse con una gran iglesia. Les agradecemos una vez más por una era genial y clavada de gran. No olviden siempre estarnos a la próxima semana a la misma hora para seguir con el inicio sin más. Hasta entonces, cuídense mucho.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاركتي اليوم عن سيدة زينة سلام الله عليها توفت في هذا اليوم 15 من رجب المبجر العصام الله خير العافية صيامك وقيامك أسعد الله صباحكم كل خير الله يعطينا العافية وياكم سدد خطانا وخطاكم معرفة أهل البيت خصوصا رزايا أهل البيت السيدة زينب سلام الله عليها وفاة أبوها المشهد الشريف الله
Thank you.